شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د قطر له بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړې ده چې دا لیدنې کتنې د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماسۍ فورم په نوم د غونډې تر څنګ وشوې. د ټویټونو له مخې د انتالیا د غونډې د برخوالو په باور دا د اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت دی. ټام ویس له امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې واشنګټن هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېشي. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم غونډې تر یکشنبه ادامه پیدا کوي. د طالبانو د حکومت د امیر خطاب سره چارواکي وایي سر له سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شرې د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت وایم جاوید تحجیر ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به شپږ ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د ریورسنۍ جرګه نن پرانستل شوه. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپرېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فران کیفس کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو ته د هېواد د دفاع وزارت د ویانګ ایګور کنشلکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له څلورویشتمې راپرېخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات ته لمنځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. ناوالنی دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه بیریشئ. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. دا سې ډیر ډو ماشمنې خبري مجله په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د قطر له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف
د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ ازادي دل د افغانانو مشروع حق دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست.
طالبانو ته افغان ښځینه فعالانې وړاندیز لري.
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
او په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو خبرو.
9725 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوه بابا خونځې ته د څښاک پاکي به برابر شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په انتالیا کې د امریکا او قطر له استازو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. دوی دا درې اړخیزه غونډه د ترکیې د انتالیا فورم په څنډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د انتالیا په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی نن په انتالیا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د رئیس الوزرا له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او ورسره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه وکړه. د طالبانو د حکومت د بندنوي چارو وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل په وینا درې خواو د انتالیا فورم درابطو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
د افغانستان لوري د خپل هیواد حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړ چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ ازادي دل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکی او اقتصاد وده کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیپلوماټیک ماموریت خبري وکړي او دا ډول ناستې د ټولو خواو په ګټه وبللې. همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسی رڼا واچول او زیات یې کړ چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسي فورم په نوم درې ورځې غونډه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا نن پرانستل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست پرون انتالیا ته ورسید. د په یو ټویټ کې لیکلی و چې په انتالیا کې باید د امریکا له مهمو متحدانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د رسنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبري کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث را بلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال را سره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبري کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپل وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي، هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو، د محسن داوړ هغې نه مخکې چې و نو هغه د وړانګه لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه راکړې.
تر اوسه پورې چې دوه مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې دا نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو. دا هغه چې کوم لاملونه دي په هغه باندې خبرې وشوې، او د هغه لپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بيدا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نام نه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونګه څنګه کولی شو. دا شی څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کوم ستونزې دي، د دې ځای د ولس ناغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کیږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې پاغي باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمن د چې کوم خپل شخړې دي، خپل لانجې دي چې هغه شخړې او لانجې چې کوم ناغه هواري شي.
په قومي مشانو کې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي؟ دا د خبر پښتونخوا د خو مشان دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي؟ پاږي کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان راغلي دي، ځکه چې د جرګه چې د پښتونخوا ملي و امي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امي ګوند چې دغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پیښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې سانګې سره تړون لرونکو کسان او مشران دلته کې موجود دي.
ډیره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل باچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د مشرتابه په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو عملي کولو تشمن دي چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل فاشلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کته ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید په رهبرۍ کې خزو توانډ ورکړل شي. میرمن فاشلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بیوزلي او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملین عدالت تر او کاغل سي. نو موري وای چې افغان مرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیایي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر لدی خبر پاڼې هرکلای کوي او وای خزو ته د بیلابیلو نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپلې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول شوی دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابره کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین سره له سبا پیل شي. دا کمپاین به تر شپږ ورځو روان وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 2022 میلادي کال په پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي 15,904 مثبت پیښې ثبت شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
الهام وایي که څه هم کوچنۍ خورزی ته د شری د واکسین دوه دوزه کړي خو بیا هم درې ونې وړاندې د شری ناروغي ونیوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
او ژوند تقریبا یک سه هفته قبل
هوا جان نژدې درې اونۍ مخکې د شریف ناروغي یختس و. ډېره سخت شدیده تبې درلوده. روسي د شری دانې په بدن پیدا شوه. موږ ډاکټر ته یو ډېر هغه ورته وټامین ای تتراسیکلین او پرستامول ورکړل. اوسې حالت ښه دی.
یو دوا په نوم تتراسیکلین پس از استفاده ای دوا وازش بهتره است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د شری واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړي. عامې روغتیا وزارت وایي د شنبې په ورځ به عملی کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ 15,904 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل:
کزې جمله 48.1% مربوط
به لدې ډلې 48.1% له 15 کلونو کم عمره انجونی او 15.9% له 15 کلونو کم عمره هلکان دي. د شری د ناروغۍ په وړاندې چې کوم کمپاین پلان شوی و سره له سبا شنبه پیلېږي چې شپږ ورځې دوام کوي.
خاط شد و مدت 6 روز دوام خاط کرد.
خغلی حجیر دا هم ویل چې کندوز، بدخشان، هلمند او جوزجان هغه 15 ولایتونه دي چې د شری ډیره مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې پورز د بسرحد ډاکټرانو بنسټ هم د افغانستان په هلمند، هرات او کندوز کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې بنسټ لوري په خپور شوی راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال د ډسمبر له پایله د 2022 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې په منځني ډول یوازې د هلمند بوست دولتي روغتون ته 150 د شری ناروغان وړل شوي. د دې بنسټ مسولینو ویلي که د واکسینو پر تطبیق د دغه ناروغۍ مخه ونیول شوه نو په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې په افغانستان کې د شری ناروغۍ اوج ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د څه باندې دوه اونیو په ترڅ کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی اوکراین ته تر سل میلیارد ډالر ډیر زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون یوې آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وغنده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپله پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشانو په منځ کې درز راوستي دي. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. لبل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلنسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخڅوک ردولې نشي.
بل ورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حمله په اړه اندیښنه ښکاره کړه. شاغل زیلنسکی د روسیې د دې تور په جواب کې چې ګنی اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حمله په لټه کې دی، د روسیې دا تور د غیوات د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونه نن د دینی پروشار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حمله خبر ورکړی دی. دینی پروشار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینه کیف څخه نږدې 400 کیلومتر لري پروت دی. پر دینی پروشار بیره نن سهار روسی ځواکونه پر لوسیک او ایوانو فرانکیوس ښارونو هم بمباری کړی دی او په دې دوه ښارونو کې روسیا ادعا کوي چې پوځي هوایي ډګرونه لمن څوړي دي. ملګری ملتونه بیا وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونو او 3 لک ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنر فلیپو ګراندی پرون په یو اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د بیړنیو بشري مرستو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د هغه خبره لدې اندازې پیسو نشته 300 میلیونه ډالر تر لاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 14مه پیل کړ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نورستان په کمبیش ولسوالۍ او د پارون اړوند په کانتیوا کې له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د وبورسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانۍ پر لګښت جوړی شي چې د نشتې زرو کورنیو ترڅنګ به شونځیو، جماعتونو او روغتیايي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لری زین اوبر اوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څخلو لامل پر بیلابیلو ناروغي وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلی کې په داسې حال کې د څخلو پاک اوبو د دریو پروژو هوکړلیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
زحمت شیبر او په تخنیکی برخه کې طاهر روشان له تاسو اجازه اخلو. په پاتې د خبري مجله کې له اسمت څاروان سره ملګری شئ.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوري لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنې دوه او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینه او شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار باندې وی چلورلار کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر اخلي يم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان لخپلو کاری وسایل سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندي کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخرې ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیز کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کم یې ورځې به کار و خو اوس په ونه کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته خلک پیسې نه لري سه کار مار شروع کی اقتصاد خلکو هم خراب ده. موږ هم رازو سار ازو تر گرمی په دلته نه سه کار مار نه ملاوي بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څختان دی او د کارګرۍ جامې پتان دی پام یو وروخت. دا وای لټول وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړی.
کار نشته غریبی نشته ټول مخلوق د خدای به کار ده وونه کې ملکم پیدا نشته کور په کرا ده هغه کرام په موږ وخت دی پنځه مش.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د ساکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی اواید په 2022 کال کې 50% ته راکم شي. له دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی اواید په 2012 کال کې 450 امریکایي ډالر و، په 2020 کال کې 500 ډالر ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته شي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو ژوند بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دا وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار له کومه شو ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
په افغانستان کې د عدالت پلټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وای د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوې دي. د ډیپلوماټ مجلې لیکنې سره سم د سشکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیه وڅېړي، خو نړیواله جزایی محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجلې یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ پنوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبيعي سرچینو او د طالبانو لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبيعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د وسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې لمخې د افغانستان یوازې د وسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالر ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمنۍ له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څخه دا پیغام کړم، زه طالبان څخه غواړم چې دا مو شو امنیت ونسی، ځکه زما د سوالی د سم څخه د مرابط په سیمه کې ورته دو موټر مو ساده ځای مو شه دنګل خوا څخه چور سوي دا چې دا غلو ونسی او قانون مونږ ته وسپاري وسره.
ازادي راډیو ته پیغام ده ته چې موږ سکری دا وسپارنی اچي او نیمه میاشتي د ماجرینو دا ته مور کړی نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ما جرن تور کول چې تر دا وسه پورې د دې درخنه د والو چې څه وخت ور کوي او څه وخت ور کوي چې دا پیغام دی. او سلام علیکم ورا
پیغام زادی دا د زړه کم ګرانی د خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دار شولو د ډوډۍ له ولاکه لري د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال په دې ملک کې قرآن دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موچران او خلک خلک خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې مل.
ما پیغام دا د ګران اورور چې دلته په هلمند ولایت مرجع ولسوالي کې د خدای سن کار نه کوي، په ځان سره کې دا سره خراب دي دا زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو؟ سلام په احترام
یار دا مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي په تیر بیا دا مامورینو مامورینو څخه معاشه کم کم دی او شان هم ګران دی نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي دا د بيتو یونیسف هغه دی چې سره څنګه جوړی په دې کې لري ان یې غنم کړی ان یې تاریخ غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریخ کې چرچو شو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیدا مامورینو ته په تیر بیا دا مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم توجهونه د کړه زکه چې په دې کې د دې ځلان زایږي ولې کې غلا پښتو
اما شان نیما د راتل تماس یې ولې له کورو د ما ګل دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه چې څو چې سوي د په وطن کې نه تل دي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک د ماسلون سزما یې له تا کې داخلو را مشکل تر سلسله سره سوي وکي. بس سلام علیکم صاحب. اما
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین. کوم خلک چې الله پاک ور کړی دي یا کوم خلک کمر یا کوټه یا کار رقم یا په خپل ځاني هغه خلکو سره څوک مرسته نه کوي. مرستې یا مستحق بس همدغه دوه پیتی خلک دي، ول دا کوم دا نور خلک دي، دا مستحق نه دي، د افغانستان باشنده نه دي، په افغانستان کې حق نه لري. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم وشي، دې خلکو له کومک ورکړي او مرسته را وشي. بغیر د الله تعالی نه بل یوه اسره نشته.